دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه وو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د تاتارستان جمهوریت نن د افغانستان په حق له د ماسکاو د فارمټ د پنځمې غونډې کوربتوب کوي د روسیې چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي د طالبانو د حکومت د بارنې او چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ هیئت د غونډې کې د ګډون لپاره درې ورځې مخکې ماسکاو ته رسیدلې ده د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف د ماسکاو فورمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ بللې او ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د یو همشموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي تاس خبری آژانس د پنځمې پورز د خاغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په حق له د نړیوالو غوښتنې ومني ممکن روسیې په رسمیت وپیژني د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي د بودیجې د شدید کموالي له کبله اوس یوازې 3 میلیونه اړو افغانانو سره مرسته کولې شي دبليو اف پی په دې وروستیو وختونو کې څو وارې د بودیجې د کموالي د ناوړه عواقبو خبرداري ورکړه ده د سازمان ویلي دي چې پراتون کې جيمي کې د 15 میلیونه بیوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو لپاره 1 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د 9 میلیونو نه زیات خلک بشري مرستو ته اړ دي د پاکستان د بارنې او چارو سرپرست جلیل عباس جیلانی د سپتمبر په 28مه ویلي دي چې حکومت یې پریکړه کړې ده چې ټول هغه افغان مهاجر او نور خارجيان د ملک نه وباسي چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسيږي که د پاکستان حکومت دا پلان عملي کړي نو 1 میلیون هغه افغان مهاجرین چې په کابل باندې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته مهاجر شوي د پاکستان نه ایستل کیږي جلیل عباس په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي دي چې د کابینې د غنوي تایید شوی پالیسی یوازې د افغانانو د پاره نه ده بلکې د مختلفو هیوادونو د وګړو د پاره ده چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسيږي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري د روسیې د بارنې او چارو وزیر سرګی لاروف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 28مه ویلي هیواد د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې په مختلفو برخو کې پراخوي لاروف دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې هیواد ماسکاو فورمټ په غونډه کې د طالبانو د یو هیئت کوربه ده د ماسکاو فورمټ غونډه د جمعې په ورځ د روسیې د تاتارستان د ایالت په مرکز کازان کې پیل شوه په دې غونډه کې د روسیې هند ایران قزاقستان قرغیزستان چین پاکستان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او د طالبانو استازي ګډون لري د 2020 کال په اگست کې د افغانستان نه د امریکایي او ناتو قواو د وټلو نروسته روسي او چین د جوړو ایديالوژیکو او تاريخي اختلافاتو سره سره د طالبانو سره د خبرو اترو لري د خلانه ګټه اخیسته ده لاوروف د ماسکاو فورمټ غونډه ته په لیګلی بیان کې ویلي دي تر څو پوري چې په موږ پوري اړه لري موږ به د افغانستان سره د سو ارخیزو اړیکو پراختیا ته دوام ورکو په هند کې د افغانستان د سفارت درې مقاماتو د سپتمبر په 28مه د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د افغانستان سفارت خپل ټول فعالیتونه هغه وخت وزندول چې سفیر او نور لوړ رتبه ډیپلوماټان په اروپا او امریکا کې د پناه اخستون وروسته د نیوی ډیلی نه ووتل په هند کې د افغانستان د سفارت چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماټان له هند نه وتل دي د افغانستان د پخوانی بادشا محمد ظاهر شاه زوی شهزاده میرویس ظاهر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 28مه په کابل کې وفات شو شهزاده میرویس په 2002 کال کې د خپل پلار محمد ظاهر شاه سره یو ځای د کلونو کلونو جلا وطنین وروسته افغانستان ته ستون شو او په کابل کې اوسېده شهزاده میرویس چې قریب شپږ شپې ته کلن وو په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ د 1933 کال د کودتا نه وروسته د خپل کورنۍ سره یو ځای په بهر کې ژوند کاوه د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د شهزاده میرویس ظاهر په مړینه ژور خوشحالي څرګنده کړې ده خاغلی کرزی په ایکس ټولنیز شبکې کې د شاهزاده میرویس د مړینې خبر خپور کړي او لیکلي دي چې شاهزاده میرویس یو وطن دوست، زیرک او هوښیار شخصیت و. مړینه یې ستره ضایع ده. او وطنو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو چې غواړي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د خپل ګوند کاندیدان شي، په خپله دویمه تلویزیونی مناظره کې په یو بل اعتراضونه کړي دي. جمهوری غوښتونکو ګوند څلور میاشتې وخت لري چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید غوره کړي، مګر د نظر پښتنو نه داسې ښکاري چې دغه وو وړ کسان ټول د پخواني جمهوری رئیس ډونالد ترامپ نه وروسته دي. د امریکا د متحده ایالات جمهور رئیس جو بایدن د پنځم به پوره د سپتمبر په 28مه د دیموکراتیکو بنسټونو د ساتنې په حق لا په وینا کې د دې هیواد په پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ سخت اعتراضونه وکړل او ادعای وکړه چې نوموړې د هیواد دیموکراتیکو ارزښتونو او بنسټونو ته تهدید ده. ترامپ د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید دی. په 2023 کال انتخاباتو ته د دې ګوند نهایي کاندید به د دسمبر په میاشت کې معلوم شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د جمعې په ورځ ویل چې د هغو مهاجرو شمیر چې د مدیترانی د سمندرګي د لارې اروپا ته د تللو په وخت کې مړه یا ورک شوي دي، د تیر کال د همدې مودې په نسبت درې برابره شوه. د ملګرو ملتونو د غیدارې ویل دي چې د جون او اگست د میاشتو ترمنځ د شمالي افریقا او اروپا ترمنځ د مدیترانی په خطرناک مرکزی لار کې لږ تر لږه 990 تنه مړه یا ورک شوي دي. د تیر کال د همدې مودې په پرتله د غشمیر درې برابره زیاتوالی ښیي. تیر کال د مدیترانی په دې خطرناک لار کې 340 دیش کسان مړ شوي وو. د یونیسف د ادارې د چارواکي ریجینا دی دومینیس په وینا د مدیترانی سمندر د ماشومانو په هدیره بدل شوې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د مسکو فرمټ غونډې ګډونوالو ته ویلي چې علمي او عملي تجربه وښودله چې د افغانستان د بحران اصلي ریشه د کورنیو مسئلو په اړه د خارجي نسخو، ماډلونو او فرمایشونو تطبیق و. د مسکو فرمټ غونډه د جمعې په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت د کازان په ښار کې جوړ شوه. په دې باره کې د امریکا ژه خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه د مسکو فرمټ غونډې ته ویلي چې د طالبانو حکومت د سیمې د نامنه کولو یو لویه دسیسه لمنځولې ده.
په تیرو دوو کلونو کې موږ د خپل حکومت سیاسي، امنیتي او اقتصادي بنیادونه پر غولو سره هممهاله د اشغالګرو په شوري کې د روزل شویو پتنګرو ډلو پر خلاف مبارزه چټکه کړه او توانیدلو چې په ټول هیواد کې د داعش پټنځایونه په ډیر مستقیم ډول لمنځه یوسو او د افغانستان په شمول د ټول سیمې د امنیت پر خلاف د وستل د سیسي ورستي هڅه هم شندکو.
د مسکو پرمټ غونډه د دجمې پورې د روسي د پدراسون د تاتارستان جمهوریت په مرکز د کازان په خار کې د روسي، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د طالبانو د حکومت د اساسو په ګډون جوړه شوې ده. امیر خان به تکیوي چې په تیره نیمه پیړۍ کې افغانستان د زړو سیاسي، امنیتي، اقتصادي، ټولنیزو په ځانګړي ډول په کور دننه د مشروعیت د بحران سره مخ و چې دغه هیواد د ګواښونو سره مخ کړی و. طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې علمي او عملي تجربه وښودله چې د بحران اصلي ریښه د کورنیو مسلو په اړه د خارجي نسخو، ماډلونو او فرمایشونو تطبیق و، چې افغانستان جغرافیه، تاریخ، فرهنګ، دیني او ټولنیز ارزښتونه پکې له پامه غورځول شوي و.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو، لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو، دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي تر څو دلته لوی خوا د شریرو جهتونو لاسونه پریشي او لبل خوا د یورو اسیا سیمې چې د نړۍ نږدې اویا سلنه نفوس اکثره شتمنۍ او د انرژي دریمه برخه سرچینې لري له ظرفیت څخه د سیمې د ثبات او شیرازۍ لپاره د دې تاریخي فرصت څخه د ټولو په ګټه عظمي استفاده وشي.
خاګلی متکی دا وکړه چې طالبانو حکومت په افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته کړی چې هم ملي او هم دینی مشروعیت لري چې د بندیزونو او د کوم جهت له مرستې او ملاتړ پرته یې جنګ ختم او ډاډمن امنیت یې رامنځته کړی دی. مولوی امیرخان متکی د تیر جمهوري نظام ړنګېدو یو علت د سیاسي واقعیتونو او ټولنیزو ارزښتونو له پامه غورځول وښودل. امیرخان متکی په خپل څرګندونو کې د چین څخه د دې له امله مننه وکړه چې طالبانو حکومت ته خپل نوی سفیر معرفي کړی دی. خاګلی متکی دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که چېرې طالبان خپل مکلفیتونه په ښه ډول ترسره کړي او د مشروعیت ترلاسه کول لپاره لازم شرایط چمتو کړي، روسیه کیدای شي په راتلونکي کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. کابلوف د طالبانو په حکومت کې د نورو قومونو د شریکولو په اړه وویل چې دا چې طالبان نه غواړي واک له بل چا سره شریک کړي د درک وړ دي، خو که طالبان غواړي چې د یو مسؤول ځواک په توګه عمل وکړي دوی باید جوړجاړي وکړي. سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې سی نړیوالو غونډو کې د امریکا د ګډون پرته دا غونډې به کومې خاصې پایلې ونه لري. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه احمد سیدی وایي چې روسیه د دې لپاره چې دا وښيي چې دا هیواد هم د افغانستان په چارو کې لاخیل دی دغه سی غونډې جوړي.
اما هدف اساسي است که کشورهایی که اشتراک میکنند تشویش و نگرانی های خود را در مورد تروریسم مواد مخدر و غیره در افغانستان با امیرخان متفق شریک میسازند.
افغانستان د پاره د مسکو پرمټ غونډي د 2013 کال رئیسی هر کال جوړیږي. د 2020 میلادي کال په نوامبر کې دا غونډه د طالبانو د اساسو له ګډون پرته جوړه شوې و، خو د 2020 کال غونډه تر طالبانو اساسي بلل شوې و.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 پیټل چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 3098 پیټل چنل کې اوریدلای شئ. لملتیا مو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل سوی په روسیه کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه جوړه سي. دا ځل دی غونډه ته د طالبانو هیئت هم غوښتل سوی، خو د مقاومت عالی شورا وایي د مسکو فارمټ غونډه دی د هیواد په کچه د ټولو شکیرو غاړو په ګډون جوړه سي. د چارو شننکي د دې غونډې پایلو ته ډیر هیلمن نه دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د مسکو فارمټ غونډه په داسیال کې د جمعې په ورځ جوړیدونکې ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالی شورا د دې غونډې له تنظیمونکو غوښتې دي چې د افغانستان روان کړکېش ته د حل لارې د موندلو لپاره دي. د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د ښکېلو غاړو په ګډون یوه سیمه ییزه غونډه جوړه کړي. دغه شورا د ویلامې په خبرولو سره له طالبانو سره تعامل یو ورخیز او د وی فراتی ډلې سره تعامل غنلای او ویلي دي چې د طالبانو د حاکمیت دوام سیمه او نړۍ ته غوښونه راولاړوي.
په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمیر تروریستي ډلو شتون لپاره د حل لار تر هغه نشي موندل کېدای چې د دغه هیواد په قضيه کې ټول شامل غاړي دغه سون ته د حل لار ونه لټوي. کدا کار ونه شي نو امنیتي غوښونه به دوام ولري.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځنګړي استازي زمیر کابلوف څوردي وړاندې رسنۍ ته وویل چې د یو ټول شمول حکومت جوړېدل د مسکو فارمټ د غونډې یو عمده بحث دی.
ټول هغه هیوادونه چې ښکېل دي د افغانستان په موضوع کې او تاثیر گذاره دي د دنیا په سطح، دوی باید متحدن ان په طالبانو باندې فشار راوړي چې طالبان بین الافغاني مذاکرات ته اړ کړي.
د واشنگتن په انستیتیوت کې څېړونکي انا بورشو اسکای امریکا غږ ته ویلي فکر نه کوي چې د مسکو غونډې دی ملموسی پایلې ولري.
زله دې غونډې د پام وړ پایلو تمنه لرم. حقیقت دا دی چې روسي په خو هم د طالبانو له مشرانو او یا هم د څو اړخیزو غونډو کوربتوب کړی، خو د پایلو د درلودلو پر ځای ډیره ننداره ای زبانه درلودلې. دا کار هم درنګ کیدای شي د ولادمیر پوتین له خوا یو حادثه وي چې ښکاره کی له لویو نړیوالو پریکړو سره اړیکه لري، خدا په دې معنی نه ده چې دا ډول کارونه دی پایلې ولري.
په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنی چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. خو دې غونډې ته د امریکا استازي نه دی بلل شوی.
په دې اړه ډېر څه
د ویلو لپاره نه لرم. یوازې دا چې موږ د مسکو فارمټ د غونډې له جوړېدو خبر یو. موږ د مسکو فارمټ غړي نه یو، بنا اند امریکا استازي به پکې ګډون ونه کړي.
د سیمې د هیوادونو یو شمېر مشرانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې وویل په تېرو دوو کلونو کې ثابته شوه چې هیڅ کوم هیواد ته د افغانستان له خاورې زیان نه دی رسېدلی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسن ویلي و چې د داعش د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه بریالۍ ده. سمیع الله جلالزی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستان د کراچي په شار کې د مشتو افغان ټولنې د معلوماتو لمخې یوازې په تیرو څو باندې دوه اونۍ کې په دغه شار کې لو اوو سو څخه زیات افغان کډوال زندانی شوی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په پاکستانی شهرونو کې د جرایمو د مخنیوي د پاره د اقدامات کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی په پاکستان کې د افغان مهاجرونو سره د پولیسو په ناسم چلند انتقاد کړي او له پاکستانی چارواکي وغوښتي چې د خپل هیواد د کورنیو ستونزو مسؤلیت پر افغانستان نه اچوي. نو تفصیل پر پورت کې ووري.
پولیس وی د سپتمبر میاشتې د پیل رئیس یوازې په کراچۍ ښار کې لږ تر لږه 200 افغانان نیول شوي دي او په سلګونو یې په نورو ښارونو کې نیولي. دا د تیر اگست میاشت په پرتله لس برابر زیات شمیر دی. افغان کډوال وی پولیس به توپیره ټول افغان کډوال نیسي.
مجبوری کې له بیډه آسان کیسه ودا سرځي.
موږ د داسې یو وضعیت سره مخ یو چې باید کور کې پټ شو. د کار پریښودل څه اسانه خبره نه ده، خو ویره ډیره زیاته ده. باور وکړئ چې حتی مارکیټ پورې کار ته وتلی نه شم. بله چاره نه لرم مګر دا چې کور کې کینم.
افغان کډوال وی پولیس قانوني اسنادو ته اهمیت نه ورکوي او پیسې غواړي. د نقیب الله په نوم یو کډوال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي سره د دې چې د استوګنې قانوني اسناد ورسره وو بیا هم پولیس ونیول. نقیب الله وی هغه او پلار یې پولیسو ته شپک څلوي زره پاکستانی روپی چې یو څلور شپېته ډالر کېږي ورکړي چې لزندانه بچي. د کراچۍ د پولیسو مشر وی د رشوت او اسناد لرونکو قضیې به وڅېړل شي.
په دې ورستیو کې موږ د غیر قانوني کډوالو په وړاندې جدي پلان عملي کوو او دا څو علتونه لري. یو اداره چې د کراچۍ پر سړکونو جرمونه زیات شوي، نور دلایل هم شته لکه د غیر قانوني مهاجرینو په لاس د مخدره توکو قاچاق او د وسلو قاچاق ستونزه هم شته او بیا د ترهګرۍ ستونزه هم لرو.
پولیس وی تیر کال د کراچۍ لخاره تر 1800 زیات افغانان بیرته استل شوی دی او نږدې 1900 پر روان 2023 میلادي کال کې توقف شوی. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل سید عبدالجبار وی په پاکستان کې افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جنجال لامل زیان ویني.
بارډر میں اگر کوئی واقعہ ہو تو پھر یہ لوگ
کپ سرحد کی چپیشول دوی په کراچۍ کې د افغانانو په نیولو پیل کوي. دوی نیسی او زوروي د دستونز اصلي حل نه دی.
منیزا کاکل چې مدافع وکیل دی وی د بیا اسناد افغانانو د پاره لکڅ کول شي او په استل شو کډوالو کې ناروغان، بې وزله، بشري حقوقو مدافعان او جنونی محصلین شامل وي.
د سپتمبر په میاشت کې د نیولو په دې سلسله کې 15% تر 80% نیول شوی کسان هغه افغانان دي چې قانوني اسناد لري.
د پاکستان سره اړیکې دغه ورځی خراب شوې چې طالبان واکته ورسېدل او ډیر ژر ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستان تر واک لاندې سیمه کې نامنی زیاته شوه. اسلام آباد ادعا وکړه چې د بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وو خو کابل رد کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د پولیسو په ناسم چلن انتقاد کړي او د پاکستانی چارواکو یې غوښتنه کړې ده چې د خپل هیواد د کورنیو ستونزو مسؤلیت دی پر افغانستان نه اچي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ او په داسې حال کې په نړۍ کې ول منځل سول چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د محدودیتونو لګولو په دوام پرون هم په دایکندي ولایت کې د نسیم په نوم یو سیمه ییز رادیو تړل شوی او کارکونکو یې د څو ساعتونو لپاره توقف شوی دی. د خبريالانو د ملاتړ سازمان امریکا جخته وویل چې په چیرو دوه کلونو کې نه یوازې عام خلک بلکې رسنۍ او ژورنالیستان هم له سختو ګواښونو سره مخامخ شوي دي. نور حال پر پټ کوي.
د سپتمبر 28 اطلاعات ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د 2015 کال راهیسې ملګری ملتونو د ورځ لمانځي وای هر څوک حق لري چې اړین معلومات ولټوي او ترلاسه کړي. خو د افغانستان د خبريالانو مرکز امریکا غږته ویل چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې د ډلې د رسنیو د فعالیت په برخه کې یو لس اعلامي او ذکري چې مخې معلومات ته لاسرسي محدود شوی او پر رسنیو سخت محدودیت لګول شوی دی. په تازه اقدام کې طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم په نوم یو سیمه ایز رادیو تړلی مسؤل مدیر او دوه ژورنالیستان د څو ساعتونو لپاره توقف کړی وو.
رادیو نسیم که یکی از رسانه‌های محلی ولایت دایکندی از روز گذشته از طرف گروه استخباراتی طالبان نشرات این رسانه متوقف شده و همچنان ستن از کارمندان این رسانه به شمول مدیر مسئول و دو گزارشگر آن مورد بازداشت قرار گرفتن. دروازه این رسانه مسدود شده. تا کنون دلایل مسدود شدن دروازه این رسانه هم مشخص نیست.
د خبریالانو د ملاتړ سازمان وی په تیر دو کلونو کې رسنۍ او ژورنالیستان د سخت ګواښونو سره مخ شوي دي.
بعد مغه د دوه کلونو را په دې خپلې د کیږي چې دا حق د افغانستان د وګړو څخه اخیستل شوی دی. نه یوازې چې د افغانستان وګړي اطلاعات لاسرسی نه لري، رسنۍ او خبریالان هم سخت ستون سره مخامخ دي او په اسانۍ سره نشي کولای چې اطلاعات لاسرسی ولري.
د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنه چې په افغانستان کې معلومات ته د لاسرسي په برخه کې تازه یو سروې کړی وای په دغه سروې کې یوازې 28% خبريالانو د طالبان تر واکړه معلومات ته د لاسرسي د بهیر څخه رضایت ښودلې دي.
توقع مره تا امارت اسلامي در قسمت دسترسي به اطلاعات و زمينه معلومات دقیق و به موقع برای رسانه ها فراهم بسازه تا از شایعات و شایع پراگنی جلوگیری شد.
د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د 14 کال د وګي په ولسمه په ویلامه کې په افغانستان کې په هر ډول لارینو بندیز ولګاوه چې د خبريالانو د مرکز د معلوماتو لمخي د اعلامي د خبرېدو وروسته په شفاهي ډول رسنۍ ته هم وویل شول چې د دې وروسته د لارینو د خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. تازه د مېرمنو د حقونو فعال جوړیا پارسي د طالبانو لوري په کابل کې نیول شوی چې په اړه اندېښنې راپارېدلې دي.
و کسانی هم که اعتراض میکنن با شدیدترین وجه سرکوب میشن و مورد قربانی قرار میگیرن، که خانم جولیای پارسی، ندای پروانی، متیولای ویسال، رسول پارسی و مرتضای بیگودی نمونه های بارز از این قربانی هستند که متاسفانه در زندان های طالبان به سر میبرن.
طالبان در او صد دغه فعالین و دنیول کیدو پر چنی دی ویلین د بخن نړیوال سازمان او ګڼو نورو سازمانو د کسان د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د وی خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا جاه آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. اوه جمهوري غشتونکو سیالان چې هر یو یې غواړي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د چوکۍ لپاره د خپل ګوند نومانسي پرون شپه پر یو بل نیوکه وکړي. ګوندي ټاکنو ته یوازې څلور میاشتې پاتې دي، خو په نظر پښتون کې ښکاري چې دغه اوه کسان ټول د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څخه وروسته دي. نور حال پر پورت کې
نوماندان په کالیفورنیا کې د رانالډ ریګن د کتابتون په تالار کې راټول سي وو او هر یو هڅه وکړه چې ځان د پخواني ولسمشر رانالډ ریګن پلوي وخی. ریګن یو تر ټولو محبوب جمهور غوښتونکی ولسمشر تیر شوی دی، خو یوازې څو دقیقې وروسته دغه یووالی له منځه ولاړ او هر یو هڅه وکړه چې ځان له نورو غوره وخی. د کډوالو د موضوع اړوند د نیوجرسي پخوانی والی کریس کریستی وویل چې ملي ګارد به د مکسیکو سره پولي ته ولیږي چې د ګمرکاتو په ساتنه کې د سرحدي ځواکونو مرسته وکړي. بل تاو د موضوع چین وو، ټولو په یو خل دښمن وباله. د جنوبی کارولینا پخوانی والی نیکی هیلی وویل چې د مکسیکوي قاچاقبرانو د ځپلو لپاره به د ځانګړو ځواکونو څخه کار واخلي او د چین سره به تر هغه وخته عادي سوداګري بند کړي چې هغه هیواد د فنتانیل صادرات بند کړي. په تیبي چارو کې پانګوال ویوی کراماسوامی په اوکراین کې د جګړې په اړه وویل چې پوتین یو مستبد دیکتاتور دی، د دې معنی دا نه ده چې اوکراین ډیر ښه دی. هغه زیاته کړه چې چین اصلي دښمن دی. په فلوریدا ایالت کې پر چنایي وګړو باندې پوځي ساحو ته نږدې د ملکیتونو پر اخیستلو بندیز دی او د دغه ایالت والی ران دی سانتس وویل چې که دا هغه خوکوي په ټول هیواد کې به دغه ډول بندیز ولګوي. د سیالانو په دې ډله کې یو کس چې په نظر پښتنو کې تر ټولو مخکې دی په مناظره کې نو. هغه د مناظرې پر مهال په میشیګن ایالت کې د کارګرانو د یوې اتحادیې سره لیدل غوره بللی وو. د ان بی سی و سروي خي چې شپېته سلنه جمهوري غوښتونکي رای ورکونکي د نورو سیالانو په مقابل کې د پخواني ولسمشر ملاتړ کوي او ورپسې دوهم کس ران دی سانتس یوازې 14 سلنه ملاتړ لري. په خپل منځ کې پر یو بل تر نیوکو وروسته اصل سیال دیموکراتانو ته پام شو. د شمالي د کوټا والی ډګ برګم د ایران سره د زندانیانو تبادله وغندله.
پینځه بندیان مو ورکړل، پینځه بندیان یې راکړل، خو هغه شپږ میلیارد ډالر هم واخیستل چې هغه په دې پیسو ترهګری کولای شي او همدغه ایواد په نړۍ کې د ترهګری تر ټولو ستر ملاتړی هیواد دی.
د پخواني ولسمشر مرستیال مایک پینس د خپل پخواني رئیس چې اوس یې سیال دی یادونه دغه ډول وکړه.
اوس موږ وینو چې ډونالډ ټرمپ د هغه اجنډا څخه پر شا کیږي چې زموږ د تیر حکومت او په تیرو 500 کالونو کې د جمهوریت پالو د غورځنګ اساس و. موږ هغه مهال په نړۍ کې سرلوړی وو. اوس ډونالډ د تزرع او ځواکونو رئیس تلو خبرې کوي.
ایوب خاورین د امریکا غږ.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.